وخت مبه خیر د افغانستان په وخت او په جوشه تاسې ازادي راډیو ته وغوښت او سم په مکرید د مهال خبرونه ته د ملګرو ملتونو یوه بي اداري خبرداري ورکړه چې د امریکا د مرستو کمی د خی په افغانستان کې تر 2018 کال پورې له 1200 څخه زیات د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په اجرایی فرمان کې د امریکا بهرنی مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پیسفیک د برخې مشر پیوس میټنن په جنیو کې وی خبرې خوندې ته ویل چې دای د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډیر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل په 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د هغوی 3900 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان جوړولو خبرداری ورکوي. پختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا منفا کوي د دې پلان یوه بله برخه ده چې ښایي ترابي له نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او خدمتونه صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثره روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار لري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو د ازادي رادیو د ځوان فکر د دیولې په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د ځوانانو هغه موضوع تیړو. په ورستیو کې پاکستانی چارواکو په ځانګړي توګه په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې پر هغه افغانانو د ژوند ساحه راتنګ کړې ده چې په دغه ښارونو کې په موقته توګه میشتي او زیاتره یې درېمو هیوادونو ته د سفر نیت لري. په اسلام آباد کې په ورستیو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه باندې ګڼ رپورټونه خپاره شوي دي، که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتي ادارې وایي دوی هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري یا د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې بیلابیل اجازه لیکونه چې د پاکستان حکومت ځینو افغانانو ته ورکړي دا ونه لري. خو د ازادۍ راډیو او نورو رسنیو رپورټونه ښیي چې په اسلام آباد، راولپنډي، لاهور، کراچۍ او د پاکستان په ګڼو نورو ښارونو کې هغه افغانانم له ازار او وضعیت او د پولیسو لخوا د نیول کېدو سره مخ شوي دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اجازه لري. له بلې خوا داسې ښکاري چې پاکستان د هغه افغانانو د قانوني استوګنې اجازه هم راکمه کړې ده چې په اصطلاح په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړل شوې دي، POR یا نور کارتونه ورکړل شوې دي. دوی په بیلابیلو کارتونو یا اسناد لرونکو ته خبرداري ورکړې چې په څه ډول او څومره وخت کې لا پاکستان نه ووسی. تازه پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر له لویدیځو هیوادونو غوښتي هغه افغانان چې دغه لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشتي د مارچ د میاشتې تر پایه پورې له پاکستان نه وباسي. د دې خبرې د نااملي کېدو په صورت کې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه کسان چې اوس په زیاتره په اسلام آباد، راولپنډۍ کې میشتي او درېمو هیوادونو ته یې د تګ قضیې په جریان کې دي، که دوی د مارچ تر پایه پورې ونه ایستل شي د دوی د ایستلو ګواښ هم کړی دی. خو افغانان ولی په پاکستان کې دي؟ ګڼ افغانان په کور دننه له ستونزو سره مخ دي. دوی بیرته افغانستان ته نشي تلی، یا سیاسي ستونزې لري، او یا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو له کبله چې په نجونو د مکتبونو دروازې تړلي، په ښځو د کار دروازې تړلي دي. افغانان په هڅه کې دي چې له افغانستان نه ووزي او اسلام آباد دریمو هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی دمه ځای دی، او داسې یو ځای دی چې دوی پکې کولی شي هلته پاتې شي. خبرونه به پیل کو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي په نننۍ خبرونه کې په اسلام آباد کې میشت، په پاکستان کې میشت افغان خبریالان هریو مینا اکبری او ظاهر بهاند، او په دې هیواد کې و میشت افغانه مزدلفه کاکړ به مرا سره وروسته یو ځای شي. یو افغان خالد مرادی چې افغانستان ته د پی او آر کارت هم لرلو ډیپورټ شوی دی، دی به په خبرونه کې وروسته راشي. زه ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. ښاغلی بهان، له تاسو به یې پیل کو. دا مهال د تاسو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي، په کومو کټګوریو تاسو ویشئ؟ کم ډول افغانان اوسیږي؟ یو خو هغه دي چې 50 کاله مخکې تللي، 40 کاله وبخي په لومړني مهاجرت کې د شوروي د یرغل پر مهال، لاغې نه وروسته چې د افغانان تازه دمې تللي دي. دغه افغانانو کې ځینې دي چې کارتونه لري د پی او آر، ځینې دي چې هغوی ته لنډمهاله اجازه ورکړل شوې ده په سیمه کې د استوګنې، او ځینې داسې دي چې اجازه نه لري، د سفارتونو لخوا قضیه ثبت شوې دي او دغه قضیه روان دي. په دې خاطر چې تاسو فکر باندې کوم کټګوري افغانان د محل پاکستان کې اوسیږي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو او تخنیکي همکارانو ته، همداشان تاسو درنو میلمنو ته وړاندې کوم. فقط تاسو پوښتنې ځواب باید دا ووایم چې هغه افغانان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دلته او پاکستان کې مې شوي دي، ډیری هغه کسان دي چې د نورو ملکونو ته د کیسونه اپلای کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو ته ولاړ شي. نو دا هم باید په ډاګه ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه افغان کډوالو د دې تر څنګ هغه نورو کډوالو هم چې له پخوا دلته مې شو، له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، او لبده مرغه دا آخري ایک لکه مثلا د امریکای هیواد ده کیسونه وځنډول، دا په خپله د افغانانو په خاص توګه د هغو افغانانو چې کیسونه یې اپلای کړي وو امریکې ته او په انتظار وو، د انتظار شپې ورځې سبا کولې، دوی پر روحیه باندې سخته اغیزه وکړه. حتی ویلی شم چې د بېلګې په توګه په دا څو موده وړاندې یو خزینه وه چې سکته یې وکړه، نیم بدن یې پایس. نو فکر وکړئ چې حالت تر دغه حالت ده، او ډېر حالت ترینګلی ده، او دا نن هم داسې یوه پېښه وشوه چې یو ځوان خپل ځان فیصله خودکشي وکړه، چې دا په خپله دین ښکارندوی کوي بلته افغانان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي او مخامخ به شي. او د دې تر څنګ پاکستان هغه هیواد ده چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده، د دې تر څنګ ایران هم، او دا باید ووایم چې په وار وار یې دلته افغانان ځورولي دي، ځورېږي، پولیس یې نیسي، پولیس یې ځوروي، ځینې یې جیلونو ته اچوي، ځینې یې دیپورت سنترونو ته استوي، ځینې هم د محاکمو نه وروسته د درې میاشتې زندان به تېروي او وروسته یې بیرغه نه استوي. دا په خپله یوه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. اما دا باید ووایم چې هېڅوک د پوښتنې نشته، متاسفانه دلته اصلا بشري حقونه د پښو لاندې شوي، اصلا څوک د افغان په قصه کې نه دي، اصلا افغان د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي. آیا دا لړۍ به تر څو پورې دوام ومومي؟ دلته د افغانستان د اسلامي عمارت ځان ته اسلامي عمارت وایي، بدبختانه
چې چوپه خوله ده، او اصلا د افغانانو فکر نه کوي. ښاغلی بهاند، چې دا موضوع چې راپورته شوې ده، پاکستان چې د افغان کډوالو سره کم چلند کوي، د دې اساسي علت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د اړیکو خړپړتیا به اغېز لري په دې کې؟
بالکل،
کنه واقعا پاکستان دپاره د افغانانو وستون زده او یو مشکل دی چې غواړي ځان خلاص کړي د ستونزې نه.
خبره اصلي ستونزه په دې کې چې دلته هر شی کېدای شي. دلته مثلا پاکستان په دې هڅه کې چې خپل اهدافو ته ورسېږي. اهداف یې دا دي چې تل د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو غوښتي دي، د طالبانو حکومت یې دا غوښتي دي چې د جی ټي پي په ځپلو کې دوی سره مرسته وکړي، اما هغوی یې نه ده ورسره منلی. دلته ولې بېرته پاکستان افغانان قرباني کوي؟ ولې دلته غچ له افغانانو څخه اخلي؟ خبره اساسي په دغه کې ده. خبر کی مالی مراسے تر لاسا کی مالی مراسے لگاتی ہے وہ مراسے تر لاسا کا دایا دا لڑائی میں والے والے دوام لڑی تر چوب دوام لڑی والے والے افغانان پوچھتے ہیں ضروری ضرور کی ہاں تو رشتے ہم افغانان نیچ تھی حال تا چاپیا چول کیگی دیوراز بودو که پستم تو که تاگ را تاگ نشید که آنهای نوی خواد ویزو نشتون در بل خواد کونده نشتون در مشمان ته در بل خواد اقتصادی سنزه دا فکر که در طول سره او گرفتی.
مننه کوم خغل بهان بیر تر ازو تاسو تا مین اکبری تاسو مستری مشی خبرونه تا تاسو په پاکستان کې میشتي یو له هغه افغان ځوانانو نه یې چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته تللی او اتمن به خپل دلایل لري د دغه سفر لپاره. دا مهال موږ بېلابېل رپورټونه ترلاسه کوو. ویل کېږي چې ستونزه یوازې په راولپنډی او اسلام آباد کې ده، په نورو ایالتونو لکه په خیبر پختونخوا ایالت کې یا په بلوچستان کې دا ستونزې د افغان کډوالو لپاره ډېرې نشته دي. لنکره ته وایي چې همداسې تاسو هم درکړی دا او کنه د تاسو بل نظر دی؟
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. سلامونه تاسو ته ښاغلی بهان ټول لیدونکو ته. متاسفانه وایم په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو لپاره د ستونزې بهد ډیر دي، خو لیکن دا په دې معنا نه ده چې په خیبر پختونخوا کې مثلا د نورو سیمو کې چې افغانان اوسېږي هغوی ته ستونزې نشته. نه، بالکل داسې نه ده. هغوی ته هم په خپل حد کې ستونزې شته بے حد، خو لیکن کوم کسان چې په اسلام آباد او راولپنډی کې دي د دې د ستونزې په دې ورځو کې بیخي د پاکستان تر هغه لوړ سیاسته پورې رسیدلې دي. د ښاغلي بهان خبرې بالکل زه تاییدوم. د پاکستان سیاست چې کوم ده، دا د افغانو کډوالو پر وړاندې داسې دوه مخی سیاست ده. دوی په خپلو خپره شوو خبر پاڼو کې یو سوایي، خو د دوی پولیس چې کوم دي چې کله چاپی وهي خارګوټو ته دوی ځي د افغانانو د نیولو لپاره، خو هغوی برعکس کار کوي. اوس د پاکستان له حکومت له خوا څخه ویل شوي هغه کسان چې پی او آر کارت لري، هغه کسان چې د بل هیواد ته د سفر لپاره د سفارتونو لیټر لري یا ویزه ونه لري یا غیر قانوني راغلي وي، هغه کسان باید ونیول شي. خو د پاکستان پولیس څه کوي؟ هغوی چې کله یو خارګوټی ته راځي چاپه وهي د افغانانو په کورونو باندې، کور داسې لټ په لټه کې اته بیکونه چې دي بیکونه دروازې را خلاص کړي، هغه ګوري انوارې را خلاصې کړي ګوري. ښه که ته په یو غیر قانوني شخص پسې ګرځې، خو غیر قانوني شخص په کور کې راشه عادي تلاشي وکړه ګیرې ته ویسه، خو ته څه حق لرې د خلکو انوارې ګانې راوشیندي، د خلکو بکسونه چې شخصي جامې پکې دي تا هغه راوشیندي کورې په بد حال کې ورته کوي. یو نفر غیر قانوني بیا هغه په بکس کې نشي پټېدلی، نو ستاسې د تلاشي د بکسونو د لټولو څخه مقصد څه ده؟ آیا تاسو په غیر قانوني کسانو پسې ګرځئ؟
زه غواړم مینه همدا وپوښتم چې ولې دغه ډول اقداماتو ته د پاکستان حکومت لاس اچولی؟ د تاسو فکر باندې چې هلته د یوې کډوالې په توګه میشتیي علتونه یې څه کیدلی شي؟
یو خو دا ده چې پاکستان چې ګوره، موږ او تاسې بار بار د پاکستان د حکومت د دغسې پرېکړې چې دوی د افغان کډوالو په وړاندې کوي شاهدان یو. بار بار چې کله هم بیا دوی ته مالی مرسته وشي له مسؤول نهادونو څخه، دوی بیا د خبره واخلي آرامه کړي. چې کله هم د وږی شي، د پیسو وږی شي، او هغه مقاصد پوره شي، بیا دوی د خبر رسوسته کړي چې بیا پیسو ته ضرورت شي، بیا یې ځینې مقصدونه یې د نورو هیوادونو یا د بشري حقونو یا د سازمان ملل یا همداسې نور مسؤول نهادونه مسؤول ځایونه چې کله د دوی ځینې مقصد شي زور راوله په افغان. ولې تر کومه به زموږ افغانان، زموږ افغان کډوال به د پاکستان د سیاست قرباني کیږي؟ چې کله هم پاکستان په یو برخه کې دوی بند راشي او فشار واچوه په مهاجرینو باندې، دا د نن موږ د داسې یو بد پیښې شاهدین یو په دې اسلام آباد کې چې زموږ روحي حالت یې ډېر خراب کړی. یو ځوان چې تر اوسه پورې د ده هیلې ابتدایي هیلې نه وې پوره شوې، هغه ځان وژنه وکړه د ډېر ټینشن، د ډېرې ذهني ستړیا له امله. زموږ په خویندو باندې کله چې پولیس راځي هغه امیدوارې وي، ته خبرې چې د څه مشکلاتو سره مخامخ شي هغه نه رسنیز کېږي. ډېری شیان دې باور وکړي چې د رسنیو له سترګو څخه پټ پاتې کېږي، هغوی د شرم د لاسه نه شي ویلی. ډېرې زیاتې داسې پېښې شوې چې کوم خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی، له ډېره ډاره د زړه حملې پرې راغلي دي، ذهني حملې پرې راغلي دي. متاسفانه افغانان په اسلام آباد کې په ډېر سخت وضعیت کې دي.
مینا اکبري، دا راته وایي چې تاسو فکر باندې هغه خلک چې اسناد نه لري، کډوالي داسې نه ده چې یوازې پاکستان له دې ستونزې سره مخ دی، کله چې د کډوالو موضوع مطرح کیږي په دې برخه کې نړیوال قوانین شته، کنوانسیونونه شته، او هیوادونه هغه هیوادونه چې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي د دوی پر بنسټ باندې دا هیوادونه مسؤل دي چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې چلند وکړي. یو له دغه چلندونو نه دا دی که یو هیواد ته کډوال ورزي، په لومړني قدم کې د دې هیوادونو دنده دا ده چې که هغوی راجستر نه وي، ثبت نه وي، یا بله کومه داسې قانوني ستونزه لري، بیلابیل اسناد شته دی، بیلابیلې طرحې شته دی د کډوالو لپاره. مثلا یو کډوال که پاسپورټ ونه لري، ویزه ونه لري، دغه حکومتونه ورته یوه لاره لري چې راجستر کړي، یونیسیار ځان سره راجستر کوي. یعنی په یو ډول باندې کډوالو ته د استوګنې هغه که موقته وي، که اوږدمهاله وي، که لنډمهاله وي، د اجازې هغه جواز او شرایط برابریږي. په پاکستان کې دغه کډوال چې دوی وایي اسناد نه لري، مثلا یو کس د پاکستان ته تللی، ویزه یې خلاصه ده، د ویزې اخیستل او د اسنادو ترلاسه کول چې په اصطلاح قانوني حیثیت خپلوي، دا ممکن دي د افغانانو لپاره؟
متاسفانه موږ همدغه شیان غواړو، کوم څه چې تاسې ویلي. وزګوره، هر هیواد له خپل ځان څخه قوانین لري. کوم کډوال چې هغه هیواد ته ځي باید هغه قوانین پلي کړي چې په هر صورت وي. مشکل همدغه ده چې دغه ته څوک نه ټینګیږي. اوس زموږ افغانان چې کله هم دلته راځي په ویزې باندې راځي، ډېر کم داسې کسان شته چې په قاچاقي لارې دلته راشي. خو دغه افغانان چې کله ویزې ته اپلای کوي، په ډېر لوړ مقدار پیسې ورکړي، اپلای وکړي، د دوی ویزې په سیستم کې وي، په میاشتو میاشتو پاکستان ویزه نه ورکوي. یو خدا شو چې دا مشکل زموږ نه، بلکې د پاکستان د حکومت ده. او بل خبر دا چې دا یونیسیار د څه لپاره ده، زه خو په دې باندې بیخي پوه نه شوم. موږ چې کله د قوانینو له لحاظه ګورو، یونیسیار مسؤلیت لري د افغان کډوال څه چې د ټولو کډوالو په مقابل کې، چې هغوی هغه خپله پالیسي چې کوم ده، خپلې کړنې چې کوم دي، هغه باید ادا کړي، کوم فرایض دي، کوم اصول چې کوم دي. خو لیکن د پاکستان کې چې کوم یونیسیار ده، هسې تش په نوم یونیسیار ده، هسې سمبولیک دفتر ده. کوم افغانم چې پاکستان ته راځي، زه د زرهاو کسانو شاهد یم، د سلهاو کسانو چې یو هم د یونیسیار د سبتینام نه بغیر دلته نشته. ټول په یونیسیار کې سب دی، ټولو سره نمبر نشته دی، خو بیا هم پولیس ریپورټ کوي. زه داسې یو کس پېژنم چې دغه دوه درې هفتې مخکې زموږ د نږدې پېژندلو څخه و، پاسپورټ یې درلودو، څه و چې ویزه اکسپایر شوې وه، اپلای کړې وه، تر اوسه لا راوتې نه وه، وخت یې نه و پوره. د یونیسیار ټریک نمبر ورسره و، د شارپ ټریک نمبر ورسره و، نو د کوم سفارت لیټر هم ورسره و، فکر کوم د فرانسې. بوی ته افغانستان ته ولېږه. ښه، دا کس باندې که په افغانستان کې کوم څه وشي، او هغه د افغانستان په ملي ټلویزیون کې کار کوه په کلونو کلونو، ښه، دا کس بیچاره لاړ هلته بدبخته، که خدای خبر به هغه څه شپې ورځې تېروي. یونیسیار یې غږ واورېدو؟ نه. سفارت یې غږ واورېدو؟ نه. مشکل همدغلته ده. دا نهادونه چې کوم دي سمبولیک دي. اوس به تاسې د یونیسیار په فیسبوک پاڼه کې چې کومه خپره شوې خبر پاڼه ده لوستلې به مو وي، په هغه کې واضح راغلي دي کوم کسان چې پی او آر کارت لري یا هم د سفارت لیټر لري، هغه قانوني حساب هغه باید وبسل شي. حال دا چې دا کسان دلته قانوني حسابيږي، خو لیکن بیا هم دې خبرې ته څوک نه ګوري.
ما سره مننه کوم میر اکبری بیرته در ترازو. مزدلفه کاکړم را سره ده، دا په پاکستان کې میشته دی افغان کډوالو نه ده. اغلی کاکړ خبرونه ته ستړي مشي، لتانه به اورو دا محل تاسو خپل د غلطه دی وی افغان کډوالې په توګه لڅستون سره مخی، او د غری پټونه چې پاکستانی پولیس ل افغان کډوالو سره ناوړه چلن کوي. مخکې ل دوو قدرمنو ملمنو سره وغږیدو، دی هغوی سرګندونې مو واورېدي. تاسو وایې دي، تاسو معلومات څه دي، څه خپله دې سترګو لیدلی حال څه مشاهده لرئ؟ ډېره زیاته مننه
خپل سلامونه تاسو ته د باسترنو ملمنو ته وړاندې کوم. په دې ټایم شروع او جوړ اوسي په پاکستان کې د افغانو کډوالو سره د پاکستان د حکومت پولیس لخوا څخه چلند واقعیا ډېر زیات اندېښنې وړ دی، او همداراز ډېر د خفګان وړ دی. د دې چلند چې موږ وینو بخصوص په دا واخرو کې د افغان کډوالو سره هغه چلند چې موږ سره کېږي په پاکستان کې، د یو بشر په توګه، موږ د خپل د یو مهاجر په توګه، دا خو د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. دا خو هغه بشر ته په احترام نه خیر کېدل دي. هغه کسان چې هلته بلته قانوني اسناد لري، په قانوني بڼه دي دلته اوسېږي، او خپل هلې ځلې کړي دي تر څو دوی ونشي کولی په غیر قانوني توګه واوسي. هغوی هم بې عزته شوي دي، هغوی هم نیول شوي دي، هغوی هم بندي شوي دي، او هغوی څخه رشوت اخیستل شوي دي بېرته خوشي شوي دي. کله چې تاسو اعلان کوئ چې موږ غیر ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، نو هغه کسانو سره تاسو خپل دا برخورد وکړي چې هغه غیر قانوني واوسي. خو دلته دي دومره بد چلند کوي چې د قانوني اشخاص سره هم دی همدغسې چلند کوي، او حتی په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې متاسفانه زندانو ته استول شوي دي. د زندانو وضعیت هم ډېر زیات خراب و، چې حتی هلته بعضې سخت روغتیایي حالات خراب شوي دي، د ناجوړیانو سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې رواني حالات کې دي قرار لري، روغتیایي مشکلات لري، امنیتي مشکلات لري په پاکستان کې افغان کډوال. او د 2020 کال را په دې خوا په بار بار دغه قضیه تکرار شوې ده، په بار بار افغانان د دې لخوا څخه زیرول شوي دي. او په دې کې هغه افغانان چې راغلي دي پاکستان ته، هغوی د دې لپاره راغلي دي چې حداقل وکولی شي په یو امن هېواد کې ژوند وکړي، او حداقل وکولی شي د دې ځای څخه خپل نور راتلونکي پلانونه یا هم د راتلونکي ژوند لپاره کومه برنامه چې لري هغه دلته طی مراحل کې بیا ولاړ دي. خو دې هغوی خوندیتوب ته اصلا توجه نه کوي. هغوی که په افغانستان کې راحته وي، په افغانستان کې خوشحاله، هغوی نه خوشحال چې د پاکستان په ډېره کم ژوند، په ډېره کم بې عزتۍ کې دوی ژوند وکړي. افغانو کډوالو ته د پولیسانو د نیولو څخه مخکې د دې اقتصادي ستونزې ډېرې وې. هغه کورونه چې د کرایه ډېره کښته و، افغانو کډوالو ته په دوه چنده کرایه ورکول کېدله. د روغتیایي خدمات نه لري، د دې ماشومان مکتب ته نه شي تللی، د دې کار کولو اجازه دلته نه لري. د دې ټولو باوجود افغانو کډوالو صرف د خوندیتوب لپاره دا غوره کړی و چې د خپل دلته ووسي، او د دې ځای څخه نور هېواد ته ولاړ شي، لیکن بیا یې هم په امن نه دی پرېږدي. هغه چې په امن سیمنت وه، هغوی ټوله مجبور شوي دي چې د پاکستان یو له امن
مزدلفه کاکړ وبخې. تاسو یادونه وکړه چې بد چلند کوي، مثلا نمونې ویلې شي، بلګې ویلې شي کې یو کس سند ولري، پاسپورت ولري، ویزه ولري، د پولیس لکه څنګه غازیت کوي؟
کسان دي پاسپورت ویزا لري په لاس کې ده، لیکن پولیس ته د دې کوټ ورځې تلاشي لپاره او دې رضام سره بیایي. دوی دا ورته بانه کوي چې موږ ستاسو د ژبې افهام او تفهیم نه شو کولی، یعنې موږ ستاسو په ژبه نه پوهېږو چې تاسو څه شوئ. او هغه افغانان چې دلته دي زیاتره چې نه پوهېږي په اردو باندې، د دې سره خبرې وکړي، هغوی هم د مجبوري لحاظ چوپ کېږي. هغوی وړي بند پولیس خانې ته، کله چې هلته وړل کېږي، دې سره دا چلند کېږي چې تاسو ښه دا اسناد لري، ترجمانه وړل کېږي، خبره حل فصل کېږي، ورته ویل کېږي که تاسو غواړئ چې د دې ځای څخه آزاد شئ، تاسو باید موږ ته رشوت راکړي، او د رشوت په مقابل کې به تاسو آزاد کیږي. او هغوی هم مجبور دي د دې لپاره چې افغانستان ته تګ نه شي کولای، او په ییږي په دې باندې که موږ دوی ته رشوت ورنه کړو، هیڅوک نه شي موږ آواز واوري. موږ به د چا پر دا شکایت وکړو چې موږ اسناد یو، موږ قانوني یو، موږ په قانوني راغلي یو، مجبور دي چې رشوت په مقابل کې دې خوشي شي.
مننه اغلی مزدلفه. بهن صاحب، تاسو د افغانانو وضعیت هم ساری خپل عمل ته یې په دې شرایطو کې چې یو افغان نشي کولای آزاد وګرځي، دکان ته سودا پسې لاړ شي، او پرله پسې دی پولیسو تر فشار لاندې، ځینې خلکو په اسلام آباد، راولپنډي او د پاکستان په نورو ښارونو کې د درېمو هیوادونو ته د تک پنیت کلونه پی واوختل، اقتصادي ستونزې د افغانانو څنګه دي؟ یونیسیار خپله د پاکستان دولت یا یو څوک لږ تر لږه هغوی چې قانوني دي مرسته ورسره څه شی کوي؟ ځکه چې په دې شرایطو کې دغه افغانان چې هلته میشت دي او د پولیسو نه په ویره او ډار کې دوی له اقتصادي پلوه خپل ژوند څنګه تامینوي؟
مننه. زه داسې خبره دې کې دا چې حکومت او مرستې هر دي، اما دلته موږ د نه دولتي افغانان د نه دولتي افغانان جرم نه کوي چې افغانان دې پرو کې نه چې اخر دې مضمون نه دی
مننه کو بهان صاحب. مینا اکبری، تاسو راته دا وایئ چې تاسو فکر باندې دغلته چې د افغانستان سفارت مثلا تاسو د یونیسیار په اړه باندې مخکې یادونه وکړه چې هغوی مداخله نه کوي، مرسته نه کوي، د پاکستان حکومتي ادارې او دولتي ادارې خو خپل هغه ادارې دي چې په اصطلاح کډوالو ته کډوالو ته ستونزې جوړې کړې دي. زه فکر کوم اوس به مې غږ د تاسو فکر باندې دي طالبانو حکومت پاکستان کې د افغانستان په سفارت باندې کنټرول لري، دوی څه کولای شي نه کوي او کنه څه نه شي کولای دغه افغانانو د ستونزو په کمی یا زیاتی کې؟
زمونږ اوسنی حکومت چې کوم د افغانستان کې حاکم حکومت یا حاکم ډله ورته وایو، هغوی دننه د افغانستان د خلکو لپاره څه کړي دي، د هغو لپاره به څه وکړي چې د دوی د لاسه راتښتېدلي دي و نورو هیوادونو ته، هغوی په هیڅ صورت نه غواړي مداخله وکړي، که له لاسه یې هم وشي چې دوی وکولی چې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې میشت دي څه وکړي، خو لیکن بیا هم نه کوي. نو که هغوی څه کولی شو، هغوی به زمونږ نوی نسل چې د ځوان په نوم یادیږي هغه به یې موږ ته نه تباه کوو، هغه به یې نه راته برباد کوو، د خاورو سره به یې د هغوی هیلې نه خاورې کولې. زمونږ خویندې مکتب ته نشي تلی، زمونږ خویندې وظیفه نشي کولی، زمونږ ځوانان تنکي ځوانان هم چې باید دوی درسونه ته تللی، دوی باید پوهنتونونه ویلی، دوی باید په ښه وظیفو کې ناستوی، نن سبا راغلی دي په دې پاکستان کې، دوی په ډیرانونو ګرځي، دوی کثافات راټولوي، او کوم تر ټولو ګنده کار چې د هغه زمونږ همدا تنکي ځوانان کوي چې د کافر به هم زړه پې بد شي. نو نه، بالکل نه کوي، که د هغو سره لاسه وشي نه غواړي څه وکړي.
دغلته لکه مخکې چې خبرې وشولې، یوه ډله هغه افغانان دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، مثلا په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره یا مثلا اروپایي ټولنې هیوادونو ته، دې هیوادونو ته ځي. د دغه هیوادونو رول په دې برخه کې څومره دی؟ لکه هغه کسان چې واقعا مستحق دي چې دغه هیوادونو ته ورشي، دې هیوادونو ورسره ژمنې کړي، که د پاکستان له حالاتو نه تیر شو، امریکا او متحدین چې دغه افغانان چې زیاتره ته ژمنه ورکړې ده، یا لږ تر لږه هغه د اصول له مخې، د پرېکړو له مخې باید د افغانان وباسي، د دوی له خوا نه کارونو کې څومره ستونزې رامنځته شوي دي افغانانو، او دا د دې سبب شوي چې پاکستان کې په افغانانو فشار زیات شي؟
ډېر زیات که اوس مونږ او تاسې د امریکا کیسونه چې کوم پی 1 پی 2 اس آی وی ده، اوس ګوره د ډونالډ ټرمپ له خوا څخه داسې یو پرېکړه ونیول شوه چې باید پی 1 پی 2 دا به تر درې میاشتو پورې د دوی هر څه بند شي، تر هغه مودې پورې مونږ ورسره پرېکړه کوو. دغه د افغانانو لپاره کوم کسانو چې د امریکا کیس درلودو چې په کلونو کلونو انتظار کړی، د دوی لپاره یې ډېرې یو غټه روحي ضربه وه، د دوی هیلې ورسره تړل شوې وې چې دا سرقم یو کار مونږ انتظار و څه وشو. نو دا خو د امریکا هغه څه و چې ویې کړې ټولې شهیدان یو، او بل دا چې که مونږ راشو د فرانسه شوه، ځینې نور هیواد شو، ایټالیا شوه، داسې کسان هم زه پېژنم چې حال دا چې فرانسه او ایټالیا دا ډېری هیوادونه وایي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو. زه پوه نه شوم په دې باندې چې دوی د کوم هیواد د ښځو لپاره کار کوي. آیا د افغانستان ښځې دوی ته انسان نه ښکاري، دوی ته بشر نه ښکاري، څه نه ښکاري؟ په لسګونو په سلګونو داسې کیسونه د فرانسې، دا د ایټالیا، همداسې د دغه هیوادونو چې د ښځو دعوې کوي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو، دوی انټرویوګانې ترېنه واخلي، پس دربدري، دا کسان دلته ورته راشي په سختي، ویزې په قیمته به یې واخلي، اخرا کله چې انټرویو ورکړي کیس یې رد شي. په دې صورت کې چې همدغه میرمنې د خبریالي ډېر ښه اسناد لري، کار یې کړی، برنامې په ټلویزیونونو کې دي، په یوټیوبونو کې دي، دوی بیا رد کړي. خان، ته د کوم ښځو لپاره کار کوې؟ ستا د کیسونه د کوم ښځو لپاره دي؟ خو بیا که راشو بل اړخ ته، یو خو زمونږ افغانانو ځینې مسایل کې واقعا بې اتفاقي. زه نه وایم چې ولې کسان نه ځي، نن سبا په افغانستان کې چې د الف تر یا پورې مستحق دي چې دوی لاړ شي یو بل هیواد ته ژوند دي جوړ شي، خو بیا داسې هم کېږي د خبریال په نوم په سلګونو په لسګونو داسې کسان انتقالېږي چې هغه بالکل نه خبریال وي، نه مدني فعال وي، نه کوم سیاسي وني، هغه اصلي کوم خبریالان چې د ټول اسلام آباد ترې ډک ده، همدغلته په کلونو کلونو انتظار دی. بالکل هغه هیوادونه چې اروپایي هیوادونه شو، دا ټول په دې کې مهم رول لري چې متاسفانه دوی بالکل هغه توجه چې باید وکړي نه یې ده کړی.
یو اوریدونکي ته به ورشو، ډېره زیاته مننه، وروسته به بحث ته دوام ورکوو. د پکت یو دوه درې ټلیفونونه به هم زه راواخلم په خپرونه کې، بیا وروسته بیرته بحث ته راستنېږو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشي، غږ مو خپرېږي، مهرباني وکړئ.
مننه وروره محترم اجمل خان صاحب دې، قسمت پروان صاحب وروره، څنګه په خیر؟
سلامت اوسې، جوړ اوسې اجمل اند، مهرباني.
مننه اجمل خان صاحب وروره، نو زبم زانر تمہارا چکم زم احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت خبر کوم رو
ستړی مشه حق دوست سبله کندهار ولایت نمنګ په پاکستان کې په اسلام آباد راول پنڈی کې د افغان کډوالو پستون زغږیګو په ورستوي کې پاکستانی پولیسو او نور امنیتی ادارو د افغان کډوالو په خلاف باندې خپل چلن ډیر بد کړی دی. نسی بندیانی او دا کمل مان چې را سره دی دوی وایي چې ناسم وضعیت ورسره کیږي په دې اړه باندې تاسو کومه تفسیر نظر لرئ؟
بله بله مننه محترم ملمنوتا او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. رابسو دا ډیر ښه موضوع مونږ ټاکلی ده. ولله اجمل خان صاحب وروره په دا ماجرو باندې ډیر موږ ځورېږو. هغه هر ساحه کې چې معنا وي که په ایران کې که په پاکستان کې په هر دولت کې چې وي موږ ډیر په ځورېږو. او دغه یو ټیک ته زما سر نه خلاصېږي چې زه دا زموږ ابل حکومت هم دا اوسنی حکومت هم دی چې حتی تر دې پورې چې دا اوس غږ سره اوځای نه رسېږي که دا زموږ پر ولسي خلکو سر نه ګرځي. یعنې باید دا د هغه څخه وروسته زه د پاکستان سم دا غوښتنه لرم چې زموږ ګاونډی هېواد دی او دلته رسمي هغه د جنرال ضیاءالحق په وخت کې دا ماجر غوښتل شوي دي. نو اوس بیا زه ورته وتاریان یم چې دا دوی څنګه ناکې ځورېږي او دا دوی په یوه بانه او بله بانه لارې هم بندوي. نو د پاکستان حکومت څخه سر ډېره غوښتنه لرم چې دغه ماجر وړونه دي نه ځېري هغه که ایران که پاکستان او اوس عربستان کې د محترمو میلمنو څخه هم دا پوښتنه لرم چې موږ څنګه کولای شو چې د داسې ناخوالو مخه ونیسو. دا ولې داسې سره ځورېږو موږ اجمل خان صاحب؟ نو نور وخت منځای کوم ټول اوریدونکو سلام کوم ورور.
مننه. وروسته به بیا له میلمنو نه واورو چې دوی څه نظر لري چې څه کیدلی شي چې افغانان له دغسې ناخوالو سره په ایران، تاجکستان، د کوردی سیمو په ځینو برخو او نړۍ کې سرګردانه ونه اوسي. یو بل اوریدونکی هم راخلو نو بیا میلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوئ؟
سلام علیکم. تلام احمد اجل د روزګانس
د روزګان ولایت نه ستړی مشي عادل صاحب. موږ د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو په اسلام آباد، پاکستان، په نورو ښارونو او راول پنډۍ، کراچۍ په دې سیمو کې. مهرباني څه نظر لرئ؟
نظر مې دغه دی خو دلته افغانستان هم ډېر بې وزله هېواد دی او بل دغه مجر ته زما دا خواهش دی چې راځي چې دلته بل ځای کې نه ځي په خپل وطن دی یا خپل کور یا خپل ګور دلته دې راشه. میدا موږ مخته یو د نسیار او بنګ ملل متحد دلته دوی ته ځایونه ور جوړ کړي خپل پر ځای دي سیا او نور. خو الحمدلله دلته په هېچا د حکومت په سړي دغه اوسني امارت هېڅ کار نه دی درلودلی. یو داسې خلک خو نور ځایونه ځي چې مثال دلته تاوانونه پېښ کړي په هغو هم کار نه لري او یو څه ډېر خلک به د اقتصادي مشکله سمځي خو دلته هم کار ولا اکثره برابر وي. نو دا ټوله پوره موږ په نړیوالې ټولنې وراچوو دا زموږ افغانستان دی دا جمګو خواته بوتی یا شروعی د امریکا و نو اوس باید چې دا مجرو سره یونیسیار او بین الملل مرسته وکړي او پاکستان د ایران حکومت ووایي یو څه وخت ورکړي چې په دو خلکو کار مه لري.
مننه کو. تاسو نظرونه مو اوریدل شول. زه به ورشم بیرته به یې له ښاغلي مزدلفه کاکړ نه پیل کړم. مزدلفه کاکړ دغه اوریدونکي پوښتنې ته که ځواب ووایي چې وایي افغانان دې بیرته راشي خپل وطن ته. ډېره زیاته مننه. د دې په جواب کې وایم
چې هغه افغانان چې اوس د هېواد دننه دي هغوی چې عملاً هلته دي لومړی باید د هغوی دپاره تاسې هغه د ژوند اسانتیاوې البته د عام خلک نه هغوی چې اوس فعلاً په راس کې دي د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي. لومړی د هغوی هغه مخواهشات چې دي د هغوی هغه د ژوند ښه کولو دپاره کوم څه چې اړتیا او لازمه دي هغه باید پوره شي. دا افغانان چې په نورو هېوادونو کې پر ځان دومره ظلم تېروي پر ځان باندې دومره سخت حالات د تیروي دا باید دی پوسه چې دا ولې تیروي دا دی د دې لپاره چې تیروي چې دی هلته په امن کې نه دی. دا حکومت له خوا څخه د دې سره وعده کې چې څه ژوند خوندي دي لیکن کام دا نن زه یا مینا اکبر یا زموږ بل درون میلما اولاد چې افغانستان ته آیا دا دې تضمینه ولای شي چې د دې ژوند به واقعا خوندي واوسي؟ آیا دې دا وعده ورکولای شي چې هغه ظلم
هغه زیره ون ستاس باندې په پاکستان ایران ترکیه او په نورو هیوادونو کې کیږي تاس داغه څخه داډا وو چې مشکل په ژوند په وطن کې تاس ته شو ژوند کول امکانات برابر خو دا نه څه کولای چې لمړی د هغه کسان د پښتو افغانستان کې دا سنتیاوی امن سکري موږ په همدغه سختو حالاتو کې چې بیا هم دا نه خو سوچ افغانستان ته ستانه څه ځکه چې هلته واقعا موږ ژوند ته خطر دی هلته موږ تعلیم نه لرو هلته موږ کار کول اجازه نه لرو هلته موږ خپل اهداف چې سم څه په نظر کې لرو کوم برنامه چې لرو نه څه کولای ځکه چې په افغانستان کې بخصوص د ښځو لپاره هغه یو زندان دی چې موږ اواز اورات کړل کیږي موږ باندې تعلیم دروازه بند دي نو موږ په تاسو کې یو واسه څه ډول وکولای شو ژوند وکړو
مننه سلامت اوسې را بشم خغلی بهان ته بهان صاحب دماغ دی دوه وريدونکو ټلیفون نه لته دی وريدونکو ډیر راځي عموما له افغانستان نه زنګ وهي د دوی تبصری خوبی خو د دوی په خبرو کې یو دوه خبرې ماتم جالب وي یو دا چې د افغانانو د دغه ستري دربدری علتونه چي دي ولې دوی دومره دربدر دي ولې په خپل کور باندې نه بسیا کیږي او همدا پښتنه چې مزدلفه کا کړم جواب کړله ولې افغانان نزی خپل هیواد ته کلن ډیر ته جواب کی مهرباني وکړي
علتونه ډیر دي خان صاحب فقط یو علت دا ده چې افغانان تل په افغانستان کې له سابو څخه په اړه سره مخامخ وو یو انقلاب سی یو افغانان که جور سی یو دربدری را پیدا سی نو افغانان مجبور مکلفه دی سی افغانستان پریدی او د خپلو د بچو د حلال روزی په خاطر سره مجبور دی ایران ته لاړ سی یا پاکستان ته لاړ سی نو هماغه وجه سی نو په دې وروستیو کې د جمهوریت سقوط ده دلته خو اصلا خلک نه پوهېدل چې څه وکوي کار نشته باد نشته نجونو ته د ښوونځي نشته ډیری خلک په افغانستان نه ووت وسي نو خبره دې ده یو په کاروبار نشته یو بلته باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ځوانانو ته د کار زمینه برابره په تر هغه پورې چې د کډوالۍ مخه ونیول سي تاسو ته جواب ترلاسه ډیری افغانان په دا تیرو دریو کلونو کې پخوا به یې تېر دا په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان په ډېره خطرناکو لارو ترکیې ته لاړ ته ایران ته لاړ ته له هغه یونان ته له ډېرو زیاتو ستونزو سره راته ورسېده نو حتی ډیری وګو کې پسلا دمل لاس ورکړه په دښتو کې ورکړه تاسو ته معلومه ده چې دا د نیم نسل مخکې د ایران او پاکستان په ګډه پوره 215 کسان یعنی 215 افغانان په بیرحمانه ډول ووژل شول هیڅ یې پوښتنه ونه کړه دا ولې ټول مجبورې تللي که چېرې په افغانستان کې کار نه وای نجونو ته د کار په اصلاح ښځو ته د کار زمینه وای نجونو ته د ښوونځي وای نو هغه وخت به کېدای سي دا کچه نوره هم ډېره زیاته راټیټه سوې وای او هېچا هېڅوک بېده نه وارسوي چې افغانستان پرېږدي او نورو هېوادونو کې به دغه بدره ګرځي
د دوه اوریدونکو چې یو لکندهار نه او بل غالبا لو روزګان نه زنګ وهلی وو نظرونه لرل دواړو خواخوږي لرل همدردي لرل خو په عین حال کې پښتنې او نظرونه لرل تاسو دی افغاني ژورنالیستي دی یو افغاني ژورنالیستي چې د محل د کډوالۍ لستونزمنو شرایطو سره مخ ده کډوالۍ مسو ډول د ځینې خلک حرامو هیوادونو ته کډوال شوي دي خدي ځینې خلک په ډیرو بدو شرایطو کې واقعا افغانان کډوال دي د دې دوه اوریدونکو په څرګندونو مو چې افغانستان نه زنګونه وهلي وو څه تفسیر ده
ان څه ډیره زیاته مننه کوم زه یو څه غواړم وایم دا چې په افغانستان کې اوس مهال دا چې اوس دغه یو ډله واکمنه ده د ټول ژوند د الف نه تریا پورې د ټول ژوند ګواخ ګواخ ده نو دا ورور به هم د کوم ګواخ لامل به دغه یو خبره وکړه بیا به ان شاء الله سمه د پس بیرته به پښیمانه وي زه د ورور ته دا وایم امدا اوسنۍ حکومت دی اول د هغه کسانو مخه ونیسي چې زمونږ د ځوانان په بد وضعیتونو کې ایران او ترکیه ته روان دي دا د بند کړي په افغانستان کې ورته د کار زمینه دي برابره کې چې زه وکولای شم خپل ژوند په افغانستان کې وکړم ته ماته د مکاتب دروازې خلاصې کړه چې زمونږ خويندې او ورونه پکې وکولای شي په ډاډه زړه باندې او په هوساینې سره دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي زه دغه نن حاضر یم درشم چې تاسو وکولای شئ ته مونږ ته د دفاتر او د کار کولو دروازې پرانیسه، مونږ ته سہولت برابر کړه، مونږ ته امکانات برابر کړه، زه به درشم. زه غواړم چې په ټلویزیون کې وکولای شم د پخوا په شان کینم، خبرونه وایم، خبرونې مخکې وسم. د زمینه ماته برابره کړه چې زه درشم. ښه، مکتب بند، دفترونه بند، د کور نه وتلی نشي. که یو جلۍ غواړي چاته ورکړي، د ولور اختیار د ده په لاس کې. هر څه بند، هر څه واک د ده په لاس کې ده. ښځه څه وکړم؟ هغه زندان ته درشم. هلته د غشتو کسانو حقونه په امن کې نه دي، خوندي نه دي، ورکړل شوي نه دي، چې نه دي شوي، لا هم ګواښول کېږي. ښځه څنګه هلته درشم؟ نو بس حالات فال داسې مخ نه دي. زه پوهېږم دا ورور به هم ډېر پښیمانه یې چې هلته ده. اوس په دې اوسني حکومت کې دا به هم ډېر چانسونه به امتحان کړي چې چېرته لاړ شي، خو کامیاب شوی نه ده. نو زموږ هېواد چې جوړ شي، مونږ دومره لیوني نه یو چې مونږ په دې پردي هېواد کې په داسې ظلمونو کې ژوند وکړو.
دا راته وایه مینا اکبری چې دا اوس خو یو وضعیت راغلی دی په پاکستان کې، په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته په پراخېدو دي او په زیاتېدو دي. څه د تاسو فکر باندې کیدلی شي په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې تعهدات لري د دغه افغانانو په حق کې چې هغوی په افغانستان کې په هغه ژمنو باندې د ډیموکراسۍ، د ولسواکۍ، د بشري حقونو د دفاع چې نړیوالې ټولنې کړې وي او د نړیوالې ټولنې ترخوا یې په خپله ټولنه کې د دې لپاره کار کړی، اوس زیاتره یې له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. د نړیوالې ټولنې په مجموع کې چې په هغې کې ملګري ملتونه، لویدیځ هیوادونه، هغه ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول هغه که په جګړه کې وو، هغه که په مدني فعالیتونو کې ښکېل وو، د دوی مسؤلیتونه د تاسو فکر باندې څه شی دي؟
آن صاحب، د نړیوالې ټولنې کوم تعهدونه چې ول چې دوی باید په خپلو هغه تعهداتو باندې ژمن پاتې شي، متاسفانه د هر هیواد سره یې هغه خپل تعهدات وپالل، تر یو ځای عملی بڼه ورکړه. خو متاسفانه یوازینی هیواد چې نړیوالې ټولنې هم پرې سترګې پټې کړې دي، د بشری حقونو نهادونو هم سترګې پرې پټې کړې، هغه افغانستان ده. چې نه نړیوالې ټولنې خپل تعهدات پکې ورته عملي بڼه ورکړه، نه د بشری حقونو هغه نړیوال سازمانونه چې کوم دي، هغه نهادونه چې کوم دي. نو زه دې ته حیرانه یم چې د دې آیا نړیوالې ټولنې په دې لیست کې چې دوی خپل تعهدات کول افغانستان نه وو؟ خو افغانستان هم د دوو هیوادونو له ډلې څخه ده. نو ولې تاسې په افغانستان باندې سترګې پټوئ؟ کله چې په خارج کې یو میرمنې یو ګوته زخم شي، یعنی عین تر کوم د یو پردي هیواد د چا لخوا نه، نو تر رسنۍ په ډکې شي، څومره عکس العملونه وښودل شي، کسان زندان ته یوړل شي، د افغانستان یو نسل تباه او برباد شو. خزی په دار ته وخېجول شوې، په زندانونو کې څه کارونه کې وشول، څومره ظلم او زیاتی. ولې د نړیوالې ټولنې څه شوه؟ آیا تر نړیوالې ټولنې د حالات نه رسیږي؟ هغوی ویني څه نه کوي. نو موږ دته حیرانه یو چې دوی د څه داسې فشار لاندې دي چې دوی د افغانستان په دې بد وضعیت باندې دوی چپ پاتې دي. زمونږ هیله، زمونږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه، د بشري حقونو څخه، چې دوی ځان ته د بشر د حقونو نهادونه وایي، دا ده چې تاسو په افغانستان باندې سترګې مه پټوئ. افغانستان هغه جنګ ځپلی هیواد ده چې خلک یې همیشه د پردي سیاست قربانیان دي. نو تاسو باید زمونږ لپاره د عقل یو څه وکړي. نو آن صاحب، زمونږ د افغانانو حال به هله ښه شي چې دغه اوسنۍ واکمنه ډله، خو مونږ زه په دې ډاډه یم چې کلونه کلونه تیر شي، دا به سمه نه شي چې یو داسې حکومت راشي چې همه شمول وي، د نارینه او د ښځو حق پکې خوندي وي، قوم پرستي نه وي پکې، ټول وکولای شي په یو امن او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. چې هغه سي حکومت راشي، ټول خپل هیواد ته ځي، ولکه یو هم لیونی وي چې په پردي هیواد کې ژوند وکړي.
زه راشم تاسو ته مزدلفه ته به ورشم، بیا بیرته راشم بهان صاحب ته. مزدلفه کاکړ، د تاسو فکر باندې د دغنن مخکې دواړو میلمنو هم بهان صاحب هم مینا اکبری په دې اړه باندې وویل، دا د یو افغان ځوان د ځان وژنې په اړه باندې چې مایوسه کوونکې پیښه ده. شرایط په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې داسې ښکاري د پاکستانی چارواکو له څرګندونو نه چې په افغان کډوالو هلته د ژوند هغه کومه حلقه چې د هغه را پتنګېدو ده هغوی چې اسناد لري که نه لري د دوی له خبرداریو نه په ډاګ معلومیږي چې هر چا ته یو وخت ورکړی دی او زیاتره هغه وختونه او مدتونه هم زیات نه دي. دا کوم رپورټونه او خبرونه چې له پرون راهیسې لاندې باندې کېږي د مارچ اخر او د مارچ نه وروسته هغوی چې نورو هیوادونو ته ځي باید لاړ شي او هغوی چې کوم کارت ولري هغه هم په همدغه 2015 کال کې پای ته رسیږي. مختلف هغه اسناد چې لري یعنی لاغې ښکاري چې پاکستان په یو ډول نه یو ډول غواړي چې که اسناد ولري که ونه لري د افغان کډوال له خپل هیواد نه وباسي او یا تر فشار لاندې راولي. د تاسو فکر باندې حل لاره څه ده؟ څه شی کیدلی شي او څوک یې کولی شي چې د پاکستان کې دغلته د میشتو د میلیونونو چې یو کس دوه کس هم نه دي کډوالو ستونزه حل شي؟
ډېره مننه. زما په اند لومړی خو دا هغه هېوادونه چې د افغان کډوالو سره یې وعدې کړې دي ژمنې کړې دي چې تاسو په درېمو هېوادونو کې اوسئ او موږ تاسو کارونه له هغه ځای څخه پروسس کړو، لیکن متاسفانه د درې کلونو په تېرېدو لا هم ډېر یا لږ بیا هم د دې کارونو نتیجه نه دی ورکړې. لومړی هغه هېوادونه چې دا ژمنې کړې دي باید ژر تر ژره عملي کړي، ځکه چې دې ټولو ته دا وضعیت معلومېږي چې افغان کډوال په پاکستان کې په څومره مشکلاتو کې راغلي دي. نو د دې کارونه باید چټک سي او د دې ژمنې باید عملي سي، او همدارنګ د دې تر څنګ نړیوال سازمانونه نړیوال باید د پاکستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړي. پخوا نړیوال سازمانونو د افغان کډوالو په مقابل کې د پاکستان د حکومت سره مرستې کولې، خو اوس هغه مرستې رالږ شوې دي او پاکستان د خپل سیاسي د خپل اقتصادي د پیاوړتیا لپاره د افغان کډوالو سره د وسلې په توګه کار اخلي. نو نړیوال باید پر دې باندې فشار راوړي تر څو دوی دغه مخنیوی وکړي. همداسې یونیسیار باید د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره ډېر کار وکړي او هغوی دپاره هغه ژمنې چې دوی صرف کوي هغه صرف لفظي الفاظ پاتې نه سي، بلکې د دې ملاتړ وکړي تر څو هغوی په پاکستان کې د خوندي سي او د دې هېوادونو څخه ژر تر ژره هغه هېوادونو چې ورته وعدې ورکړي دي ولاړ سي.
ښاغلی بهاند، د تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ نړیوالې مرستې څومره رول لري له پاکستان سره؟ فکر کوئ چې که نړیواله ټولنه مثلا دلته خو به ځینې کډوال کیسونه ولري یا به قضیې ولري چې هغه به په پروسس کې وخت بنیسي، ځینې کډوال ښایي هیڅ قضیه ونه لري او لویدیځ هیوادونه یې هیڅ وخت ونه مني، خو دا په دې معنا نه ده چې د هغوی دپاره افغانستان ګوندې خوندي دي او افغانستان ته تګ کولی شي. مثلا حتی یو انجلۍ ده چې غواړي ښوونځی ولولي درس ولولي لویدیځ ته تللی نه شي، پاکستان یوازینی انتخاب دی د دې لپاره، اصولا حق هم لري د هغه بشري حقونو له اساس نه که ورته وګوري چې د زده کړو شرایط ورته برابر دي. نړیواله ټولنه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره څه کولی شي؟ که د ایستلو پروسه یې وي خواته کېږدو په هغې وغږېدو دننه په پاکستان کې څنګه کولی شي د افغان کډوالو ملاتړ وکړي؟ آیا له پاکستان سره مرستې د حل لاره ده؟
افغانان سخت قربانی کړي دي، افغانان قربانی کوي، فقط بهانه ګیری کوي، قربانی کېږي، فقط بهانه د خپل اهدافو مالی مرسته ترلاسه کړه. بچو خاطر هغه دې وایي چې زه هغه کور چې شخصي کور په افغانستان کې مهم دلته مهم دلته کرایه ورکړو هلته م ورکړو. فقط یوازنی توپیر یې په دې کې ده چې دلته نجونو ته د ښوونځیو شتون درسته ده، اما د بلې خوا کې فکر کوي دولت
غالبا چې د بهان صاحب غږ موږ سره
شخصي یا ون تکرار کوم دلته وایم هغه کسان چې راغلي دي چې په تمه راغلي دي چې موږ دا کړو او خپل خاطر کې ګورې شو زاده ده چې ورته پاکستان دولت چې په دې کې افغانان اصلا نه مني اصلا په دې یو څه ورته فقط یو نه
مننه خغله بهاند مینا اکبری د تاسو فکر باندې نړیواله ټولنه درسته ده لکه مخکې مې چې له خغلي بهان نه وپوښتل ټول افغانان استلی نه شي له پاکستان او په پاکستان کې باید دننه د افغانانو لپاره د استوګنې شرایط برابر کړي تر څو پورې چې هغه لویه ستونزه چې تاسو ورته مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې هغه ټول شموله یي او په ځانګړې توګه د ښځو نجونو حقونه پکې خوندي رامنځته کیږي شاید چې ګڼ شمېر افغانان اړ وي چې په پاکستان کې پاتې شي او دغلته ژوند ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ آیا د پاکستان سره د کډوالو د پالنې او سنبالښت په خاطر کې مالي مرستې به ګټه وکړه د افغان کډوالو لپاره؟
آنسر بالکل بالکل. نړیواله ټولنه وکولی شي د تل په سیر باندې د دوی خوله په پیسو باندې ورپټه کړي تر څو چې دوی وکولی شي خپل دغه سکړنې واپس کړي. د تل په سیر باندې همیشه چې پاکستان کوم مشکل وو نو په افغان کډوالو باندې فشار راوړی او افغان کډوالي د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. نو دا ځل هم همدغه یوه لوبه روانه ده تر څو چې دوی وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي، وروسته له هغه نه بیا دوی خپل د فشارونه راکم کړي. خو مونږ دا وایو تر کومه به دا فشارونه وي؟ د 2022 کال تر اوسه پورې خو به حد فشارونه په افغان کډوالو باندې زیات شوی دي. ولو هغه کسان چې کلونه کلونه مخکې راغلي وو یا په دې دوه درو کلو کې راغلي دي نو په ټولو باندې فشارونه ډېر زیات دي. زه یو څه ته آن صاحب حیران یم، هغه کسان چې پی او آر کارت لري یا آی سی سی کارت لري، نو که دا کارت دومره بې اعتباره شی وي چې هر وخت یعنی دوی د دې بیا امنی احساس وکړي، احتمال د دې شته چې دوی هم وباسي. خی دا یونیسیار په دې هیواد کې د څه لپاره ده چې د یونیسیار یو نمبر چې کوم د ټریک نمبر یا د یونیسیار پاڼه چې کوم ده یا د یونیسیار دغه کارتونه چې کوم دي چې دومره اعتبار نه لري چې حتی یو افغان وکولی شي په ډاډه زړه په یو هیواد کې وګرځيږي. حال دا چې یونیسیار ځان ته داسې یو غټ هیواد وایي، دومره غټ نهاد ورته وایي او دومره سرمایه ګذاري هم پرې شوې ده، خی ولې دومره دوی تاثیر نه لري د دوی کارتونه، د دوی کړنې، د دوی خبرې؟ آن صاحب، یو څه د نړیواله ټولنه ډېر ژر د دغه سي سمخه ونه نیسي او د پاکستان سره خبرې ونه شي، زموږ ډېری فیصدي ځوانان به ځان وژنې ته مخه کړي. دلته د هر ځوان څخه یا د هر پیغلې څخه چې ته پوښتنه کوې چې څنګه د ژوند څنګه تیریږي، څنګه یې عادي احوال پرسی کې، نو هغه درته په ځواب کې څه وایي؟ آن صاحب وایي، ولا زړه مې له دنیا نه تور دی، کاش مړ شم یا زړه مې د بېخي ځان مړ کړم له دې حالت نه چې بېغمه شمه. د ټولو ځواب دا ده. نو دا یو لوی ناورین به رامخ کې شي که د افغان کډوالو سره دغسې حالات ته دوی لا دوام ورکړي.
زه ډیره مننه کوم په دې هیله باندې چې افغان ځوانان په پاکستان کې دي که هر چیرته یې له دغسې یو وضعیت سره مخ نه شي او هغوی چې ورسره مخ دي له دې وضعیت نه وژغورل شي. د کډوالۍ ژوند ستونزې لري خو بالاخره د بریا په لور باندې باید ټول ځوانان هڅه او کوشش وکړي. په دې هیله چې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په وضعیت کې بدلون راشي. له تاسو مینه کاکړ، همدارنګه له بهان صاحب او مینا اکبری، بهان صاحب او مزدلفه کاکړ درې واړو نه مننه کوم. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.